دادی به پایان رسید. تا یک ساعتی دیگر همکارم اجمل ان را همراهی کنید.
دیر ازیت هم مننه. وقت پا افغانستان کی دا سحر ات بچه شوی. دوستانو دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې ناټول افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمنو د ټینګار سرسنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. ناټو له افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په پاړچینار کې پرون لسګونه زره کسانو په یوه اعتراضي غونډه کې د خام نیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه، او د عراق صدر اعظم حیدر البادی د داعش ډلې لخوا د خلافت د اعلان ختم پرون اعلان کړ. بشپړ خبرونه واورئ. ناټو له افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې. تمکه ده چې امریکا او د ناټو غړي هیوادونه به د بروکسل په پرونی غونډه کې چې د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه وه، افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو د شمیر ژمنه اعلان کړي، خو د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل په دې اړه جزئیات به وروسته روښانه شي. د ناټو عمومي منشي همداراز وویل چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارې پای ته رسېدلی شي، خو ټینګار یې وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې اوسنی په ټپه ولاړ حالت باید د پوځي هڅو له لارې پای ته ورسیږي. ستولتنبرګ د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په اړه وویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو منصوري عملیات ناکام کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو د خالد په نوم د پوځي عملیاتو په وسیله د طالبانو د عملیاتو مخاوني وله.
ما عملیات منصوری دشمن را
خاغلی اردمن شوی موږ د دښمن منصوری عملیات چې غوښتلې په دې وسیله څو ولایتونه ونیسي شان کړل. وسلوالو طالبانو د روان کال په سور میاش کې د منصوری په نوم د عملیاتو پایل اعلان کړ. د دفاع وزارت په داسې حال کې د وسلوالو د حملو د شنډولو خبر ورکړي چې طالبانو وسلوالو چې طالب وسلوالو په وروستیو څو اونیو کې د ګڼ شمېر حملو او چاودنو مسؤلیت منلی. په دې لړ کې وروستۍ حمله د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه مهال وشو چې یو شمېر سرتیري د خپلو تنخواګانو د اخیستلو لپاره د کابل بانک په یوه څانګه کې راټول شوي وو. چارواکي وایي په دې حمله کې نږدې څلوېښت کسان مړه او له شپېتو زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په بدخشان ولایت کې د دوو خزینه پولیسو وژل غندلې. د دې کمیسون د خزو د حقوقو د ملاتړ د برخې کمشنری سوریا سوبرنګ تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې خزو د وشنې په اړه وویل سوبرنګ وایي دا عمل د بشریت او اسلام پر ضد د دوی د پخوانیو اعمالو دوام دی او ښیي چې د وسلوالو یاغیانو لپاره هیڅوک اهمیت نه لري، هغه که ښځې وي او که زاړه خلک. دا بدخشان د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو مخالفانو دا میرمنې د بدخشان د مرکز فیض آباد په یوه اړوند سیمه کې په ډزو وشلې. د بدخشان د امنیه قمندانۍ چارواکو ویلي پر دې ښځو چې د اختر د رخصتیو تیرولو لپاره خاش ولسوالۍ ته تللې وي فیض آباد ته د سندو پر مهال برید وشو. لازادې رډیونه خبرونه اوري. په پاړچینار کې پرون لسګونه زره کسانو په یو اعتراضي غونډه کې د خام نیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. په دې سیمه کې د تیر جمعه په ورځ په دوو غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. اعتراض کوونکو چې اکثر یې په شیا اقلیت پورې تړلي کسان وو، چارواکي د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړل. د ریپورټونو له مخې د تیر اونۍ د مظاهرو په ترڅ کې د پولیسو په ډزو د درې اعتراض کوونکو مړینې د دې سیمې خلک لا زیات په غوسه کړي. د ایالتي حکومت یو پخواني وزیر ارشاد عمرزی وویل صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز قمر باجو باید پاړچینار ته سفر وکړي. ښاغلي شریف په دې چاودنه کې د ټولو وژل شوو کسانو کورنیو ته د 1 میلیون ټاپیانو ته د 15 لک پاکستانی روپیو د تاوان ورکولو ژمنه کړې، خو اعتراض کوونکو ویلي چې د پاکستان په نورو سیمو کې د ورته پیښو قربانیانو ته تر دې زیاتې پیسې ورکړل شوې دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د داعش ډلې لخوا د خلافت د اعلان ختم پرون اعلان کړ. داعش خپل خلافت درې کاله مخکې په النوري مشهور جماعت کې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له موصل ښار څخه د تېښتې پر مهال په بمونو والوزو اعلان کړ. د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د 2014 کال د جون په 9 نېټه په همدې جماعت کې د لومړي ځل لپاره راڅرګند شو او د عراق او سوریې په هغه سیمو کې د اسلامي خلافت اعلان کړ چې دا دې ډلې وسلوالو نیولې وي. صدر اعظم حیدر علی بادی پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي، موږ د داعش د جعلي خلافت پای ونیو او موصل ازادي د دې خبرې ثبوت دی. عبادی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې عراقي ځواکونو پرون د دې جومات د کنډوالو په شاوخوا کې ودانۍ ونیولې. سپینې ماڼۍ تایید کړي چې د امریکا او روسیې ولسمشران به د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ ښار کې د 20 صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وګوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جنرال اچ آر مکماستر پرون خبریالانو ته وویل چې له ولادیمیر پوتین سره د ډونالډ ټرمپ کتنه کومه ځانګړې اجنډا نه لري. د جیشل غونډه د جولای په 10 نېټو په پام کې ده. په دې سرمشریزه کې د نړۍ د 20 پرمختللو هیوادونو مشران د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې، اقلیمي بدلونونو، سوداګرۍ او نور موضوعاتو په اړه د بحث لپاره راټولېږي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا بوري چې د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي. پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه وه. په اړه به یې رپورټ ولرو. په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب باندې د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي برخه لرله. نوموړي هم وروسته په یوې خبري غونډه کې پرون ناوخته خبرې وکړې چې د ښاغلي بهرامي د څرګندونو جزئیات به هم درسره شریک کړو. دا به واوري چې د امریکا د سلام مجلسوي کمیټې هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د کډوالۍ زرګونه ځانګړې ویزې هغه افغانانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې تاسو له دې خبر کوچی د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شوراوي د عطا محمد نور عبدالرشید دوستم او حاجی محمد محقق ترمنځ رامنځته کېدونکې احتمالي ائتلاف پاړه له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې. که وخت ځینې نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې یو لفټ ژورې کندې ته غورځېدلی او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه شوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسل. دا ساده راډیو ده. د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان سره د خپل مرستو پر شمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقداماتو غوښتنه کوي. د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې کسان افغانستان ته د سوال کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه د ناټو د غړو هیوادونو کوم مشخصه ژمنه اعلان نشوه. خو د امریکا د دفاع وزیر او هم د ناټو عمومي منشي ویل چې په دې اړه جزئیات وروسته اعلانېږي. احمد تکل پر موضوع رپورټ لري.
د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې له تودو بحثونو وروسته که څه هم افغانستان ته د اضافي پوځي ځواکونو د استولو په اړه جزئیات روښانه نه کړل، خو لکه څرنګه چې د ناټو عمومي منشي وویل د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ او په عین حال کې د افغانستان په وسلوالو قواوو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د نږدې 4000 اضافي سرتیرو استول په پام کې لري او په عین حال کې د ناټو لغړو څخه افغانستان ته د شاوخوا 3000 سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. تمه کېده چې امریکا او د ناټو غړي به په پرونی غونډه کې خپلې ژمنې اعلان کړي، خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه جزئیات به وروسته روښانه شي. له دې وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ به د سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وروسته له هغه اعلان کړي چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز جوزف دانفورد له افغانستان څخه امریکا ته ستون شي. ماتیس زیاته کړه چې د سرتیرو د شمیر او د افغانستان د پالیسۍ په اړه وروستۍ پریکړه به ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونو خپله وړتیا ثابته کړې ده، نو ځکه د ناټو غړو منلې ده چې له 2010 کال وروسته یې هم ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی سټولتنبرګ وویل د ناټو غړو موافقه وکړه چې د افغان ځانګړو ځواکونو یا کومندو د پیاوړي کولو، هوایي ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپترو د ورکولو او د سرتیرو روزنې ته د پاملرنې د زیاتولو له لارې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي. خو سټولتنبرګ له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد د مبارزې او د اصلاحاتو هڅې چټکې کړي. ناټو په یوازې سر افغانستان ته دوامداره سوله نشي راوستلی. موږ پر خپلو افغان شریکانو حساب کوو او ترې غواړو پر خپلو هغو ژمنو چې د اساسي اصلاحاتو، ښې حکومتولۍ، د قانون د حاکمیت د پراختیا، د فساد پر ضد د مبارزې او د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یې کړي دي، عمل وکړي. ښاغلی سټولتنبرګ همداراز وویل چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارې پای ته رسېدای شي، خو د ټینګار وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې اوسنی ولاړ حالت باید د پوځي هڅو له لارې پای ته ورسیږي. د جګړې د روان وضعیت او د هغه څه ترمنځ چې د خبرو اترو پر میز ترلاسه کولای شو مستقیمه رابطه شته. طالبان به تر هغه وخته خبرې ونه کړي چې په دې فکر کې وي چې جګړه ګټلی شي. نو موږ باید اوسنی ولاړ حالت مات کړو او افغان ځواکونو ته امکان برابر کړو چې پرمختګ وکړي، له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي، په روان وضعیت کې بدلون راولي او طالبان له دې لارې د خبرو پر میز د امتیاز ورکولو ته اړ کړي. د ناټو عمومي منشي د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې د ناټو دریز په ډاګه کړ او ویل چې د افغانستان د کړکیج د حل د یوې برخې په توګه باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وشي، او زیاته یې کړه چې امریکا او د ناټو غړو په دې اړه له پاکستان سره په پوځي او سیاسي کچو تماسونه نیولي دي.
ومورېدل چې د امریکا او د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپله غونډه کې په دې اړه چې افغانستان ته به په کوم شمېر اضافي سرتیري استوي څه ونه ویل، خو دوی له افغانستان سره د مرستو پر شمنو ټینګار وکړ او تر څنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقداماتو غوښتنه وکړه. وروسته له دې چې د ناټو د عموم منشي او د امریکا د دفاع وزیر په دې اړه څرګندونه وکړي، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي په یو خبري غونډه کې خبرې وکړې. احمد تکل د ازادي رادیو له خبريال نسیم شفق سره چې په دې غونډه کې حاضر و مرکه کړې. نسیم شفق د مرکې په پیل کې د ښاغلي بهرامي د خبرو پر مهمو ټکو را واچوله.
د ښاغلي بهرامي مهمه خبرې دا وی چې د ویل چې د افغانستان د سولې پروسه له هم افغان حکومت ته لومړیتوب لري او دنیا هم ورڅخه حمایت کوي او ناتو هم ورڅخه حمایت کوي. دغه راز د ویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي، تر پخوا لا پیاوړي شوي دي. په تیره د افغانستان ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس او په راتلونکو څلورو کلونو کې به د دغه خبره د افغانستان د ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس د اوس په مقایسه دوه برابره شي. دغه راز ویل چې دوی یو څلور کلن استراتیژیک پلان د ناټو دفاع وزیرانو ته وړاندې کړ چې هغه د دې طرحې په اساس د اصلاحات برازي او
د ناټو د غړو هیوادونو او همداراز د متحدو ایالاتو لخوا د سرتیرو کومه ځانګړې شمیره ونه ښودل شوه چې افغانستان ته به استول کیږي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر دې مسلې ته اصلا اشاره وکړه.
هو، د په دې اړوند خبرې وکړې او ویل چې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران یا په مجموع کې ناټو به څو ورځې یا په وروستیو اونیو کې هغه شمیر ځواکونه چې افغانستان ته به رالیږي هغه به اعلانوي. خو دا هم ویل چې افغان ځواکونه تر پخوا اوس ډېر پیاوړي شوي دي او کولای شي له افغانستان څخه دفاع وکړي. د دې ټینګار دا و چې دنیا په ځانګړې توګه ناټو او امریکا که چیرې له افغان ځواکونو څخه د همدا اوس په څیر اویا تر اوس لا اضافه حمایت وکړي او له افغان ځواکونو سره د پوځي مرستو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي، د ده خبره داسې کوي چې دا به ډېره ګټوره وي.
بله، یوه مسله چې د ناټو د عمومي منشي په څرګندونو کې جدي اشاره ورته وشوه، هغه په افغان ځواکونو کې اصلاحات او د فساد پر ضد د مبارزې مسله وه. د دوی عکس العمل په دې اړه څه وو؟
ترکشا بهرامی په دې اړه هم خبرې وکړې. دا یې تایید کړه چې په افغان امنیتي ځواکونو کې کاغه د پیز ځواکونه دي که امنیتي او حتی که د ملي امنیت ځواکونه دي فساد شته. خو ده ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه لا هم هغه لازم پوخوالي ته نه دي رسېدلي. خو ده ویل چې په دې برخه کې افغان حکومت هلې ځلې پیل کړي. په تېره په دفاع وزارت کې ځانګړي کمیټې رامنځته شوي دي او بررسي او څېړنه روانه ده او ځوابګویي شته. نو د ژمنه وکړه چې د اصلاحاتو په برخه کې او د شفافیت د رامنځته کولو په برخه کې جدي کار روان دی او دا به ډېر ژر ډېره ښه نتیجه ورکړي.
د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق چې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره په بروکسل کې دی، د بروکسل د غونډې حال او همدارنګه د غلطې د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي څرګندونې را سره شریکولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وایي د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم او حاجی محمد محقق ترمنځ د رامنځته کیدونکو احتمالي ائتلاف په اړه له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې. د دغه شورا د رهبرۍ یو غړي محمد صابر صادقي ازادي رادیو ته وویل ښاغلی دوستم، عطا محمد نور او محمد محقق د ملي ګټو لپاره نه بلکې د شخصي ګټو لپاره ائتلاف کوي، نو ځکه که دا ائتلاف وشي هم ډیر عمر به ونه لري. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا وایي رامنځته کیدونکی ائتلاف نظام ته ستونزې نشي جوړولی. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وایي حکومت خپل ستونزې لري خو پر ضد د ائتلاف رامنځته کول به د هیڅ چا په ګټه نه وي. د دغه شورا د مشرتابه یو غړي محمد صابر صادقي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم او حاجی محمد محقق ترمنځ د رامنځته کیدونکو احتمالي ائتلاف په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې. د ښاغلي صادقي په خبره کې دغه احتمالي ائتلاف رامنځته هم شي نو ډېر عمر به ونه لري.
بالکل داد ورکول شروع چې پدې پدې ائتلاف کې اوس مذاکرات روان دي. پدې کې نامې سره سلا مشوره شوې دي او زمونږ نه چا نظر غوښتې دي چې هر چا دا ائتلاف کوي او چا سره کوي په کوم ځای کې کوي. نامو سره سلا مشوره کړی دی نه دا ائتلافونه به دوام وکړي.
د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او د ملي غورځنګ د ګوند مشر عبدالرشید دوستم، بلخ د والی او د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا د غړي عطا محمد نور او د اجرایي ریاست د دویم مرستیال او وحدت اسلامي ګوند د مشر حاجی محمد محقق ترمنځ د ائتلاف په اړه راپورونه خپره شوې دي. تیر ورځ د عطا محمد نور ویان منیر فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ائتلاف د رامنځته کېدو خبره تایید کړه، خو دای ویلی و چې دغه ائتلاف د حکومت پر ضد نه بلکې په نظام کې د اصلاحاتو په هدف رامنځته کیږي. د حاجی محمد محقق دفتر به تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې په تیره کې هم عطا محمد نور، حاجی محمد محقق او عبدالرشید دوستم په خپلو کې له بلخ څخه د طالبانو د وستلو په اړه یو ائتلاف جوړ کړی وو. له دې ټولو سره سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا وایي چې رامنځته کیدونکی احتمالي ائتلاف نشي کولای نظام کمزوری کړي، خو دا چې په خپله د حکومت برحاله مامورین د حکومت پر ضد ائتلاف وکړي دا مسله د اندېښنې وړ ده. د یاد ګوند یو ویان حمید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوسنیو شرایطو کې هم دا ائتلاف دولت ته مشکلات نشي جوړوي، خو د تاسف ځای ده چې دا اشخاص خپله په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي دي او فقط یوازې کوي سي دولت کمزوري کې او نظام په افغانستان کې کمزوري کې چې دا د هیڅ چا په ګټه نه ده.
د ارک مانی بیا ټینګار کوي چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو لازمه ده چې ټولې خواوې د دغه هیواد د ګډ دښمن پر وړاندې د مبارزې لپاره سره لاس یو کړي. د افغان ولسمشر د وین مرسیال نجیب آزاد
اوس وخت راځي چې موږ ټول سیاسي اشخاص
د یو سیاسي اجماع د هماهنګي پر رامنځته کولو سره د یو مشترک دښمن چې هغه د ټول افغان ملت دښمن دی هغه پر وړاندې یو واحد دریځ ولرو، د هغه پر وړاندې وجنګېږو. نه دا چې افغان حکومت یا افغان نظام په وړاندې ائتلافونه جوړ شي.
که څه هم ښاغلی آزاد په دې اړه څه ویل له وخته وړاندې بولي چې دغه احتمالي ائتلاف به د حکومت پر ضد وي او که نه، خو دا چې درې واړه تا محمد نور عبدالرشید دوستم او محمد محقق له ولسمشر څخه ناراضه دي، نو د دې امکان نه ښایي چې د دوی ائتلاف به د حکومت پر ضد نه وي.
دوستانو اوس به هم راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
ګڼ شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه د ناټو هیوادونو غونډې او امریکا نوې ستراتیژي په اړه مقالې خپرې کړې دي. تمه ده دا ستراتیژي په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده. ناټو افغانستان ته د نورو ځواکونو لیږلو موافقه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا اقدام د ناټو قومندانانو د هغې غوښتنې په عکس العمل کې وسو چې وایي تر 3000 پورې نور سرتیری دې افغانستان ته ولیږل سي. د دې راپور د لیکوال په باور کاناډا او د اروپایي اتحادیې متحدان غواړي وویني چې په افغانستان کې د واشنگتن ماموریت له دوی څه غواړي. Stars and Stripes خبرونه هم په ورته عنوان یو مقاله خبره کړې ده. په دې راپور کې د ناټو د عمومي منشیان ستولتنبرګ خبرو ته توجه شوې ده چې وایي کولای سي تایید کړي په افغانستان کې به د ناټو حضور پراخ سي. ستولتنبرګ همداراز ویلي چې د ناټو ماموریت په جګړه کې برخه نه اخلي، بلکې په جګړه کې به د افغانانو ملاتړ کوي. همداراز نېشنل انټرست ورسپارنې لیکلي د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي باید نه ختمېدونکې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د راپور په لومړیو کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس خبرو ته اشاره شوې ده چې تیره میاشت په کانګرس کې ویلي وو چې واشنگتن تر اوسه په افغانستان کې د جګړې په اړه ستراتیژي نه لري، خو ژمنه یې وکړه چې د جولای میاشتې تر پایه به دا ستراتیژي جوړه سي. نېشنل انټرست د دې راپور په یوه برخه کې په افغانستان کې فساد او د پولې هاخوا څخه د سختدریځو ملاتړ په افغانستان کې د جګړې لوی لاملونه یاد کړي دي. لیکوال وړاندیز کوي تر هغه وخته چې د سرطان دغه دوې ریښې نوي ایستل سوي، د امریکا هیڅ نظامي ځواکونه جګړې ته د پای ټکی نسي ایښودلی. په همدې راپور کې په حکومت کې د فساد یو شمېر مواردو ته په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې فساد ته اشاره سوې ده. نېشنل انټرست د افغان څېړونکو شبکې یوه تحلیلي راپور ته په اشاره لیکلي چې پکښې ویل سوي په زیاتو مواردو کې لوړ رتبه څوکۍ د لیاقت پر اساس نه، بلکې د راکړې ورکړې پر اساس ورکړل سوي دي.
د امریکا د سنا د مجلس وی کمیټې هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې د کډوالۍ زرګونه ځانګړې ویزي هغه افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو سره کار کوي. تر دې وړاندې داسې ویره وه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ حکومت کې به د دې ډول ویزو ورکړه بند شي. د ریپورت جزئیات له فریبا صاحب څخه اورو.
څلور زره نورې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی وو یا کار کوي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې پرون دا موضوع تایید کړه. دا اقدام داسې مهال کیږي چې وړاندې ویره و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به نور افغانانو ته دا ډول ویزې ورنکړي. د اس آی وی پروګرام هغو افغانانو ته چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی اجازه ورکوي چې د یوې رقابتي مرحلې له بشپړولو وروسته د امریکا د اوسېدو ویزه ترلاسه کړي. دغه پروګرام د ډونالډ ټرمپ د ادارې تر پیل وروسته له خطر سره مخامخ شو. په تیره بیا هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ په یوه اجرایي فرمان سره امریکا ته د یو شمېر هیوادونو چې عمدتاً اسلامي هیوادونه دي امریکا ته پر ورتلو محدودیت ولګاوه، که څه هم افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل نه و. د روان کال په ترڅ کې د امریکا سنا او د استازو جرګې دواړو هڅه کړې چې هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره کار کړی د اقامت ویزې ورکړي. د روان کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي و چې نور واجد شرایط افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړې ویزې نه ورکوي او په همدې دلیل یې له هغوی څخه د مرکو لړۍ ودروله. د امریکا کانګرس په یوه فوق العاده اقدام سره 2500 نورې ویزې اعلان کړې څو واجد شرایط افغانان دغې لړۍ ته دوام ورکړي. هغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي تر ډیره په دې کار سره له خطر سره مخامخ کیږي. په همدې دلیل دیموکراته سناتوره جین شاهین چې د افغانانو لپاره د دې ډول ویزې زو د برابرولو د هڅو مشري کوي وایي زموږ هیواد له هغو ملکي وګړو چې په افغانستان کې زموږ له ماموریت سره اساسي مرستې کړي دي ډېر پوروړی دی. میرمن شاهین وایي اوس ډېر خوښه ده چې دې ډول زړورو نارینه او ښځو ته د اړتیا وړ ویزې ورکول کیږي.
کلی کور پروګرام له دې وروسته د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعه په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
دوستانو تاسو دغه غږ آزادۍ رادیو ناوړی په پاکستان کې اسلام آباد ته نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې یو لفټ یا هوایی زانګو یوې ژورې کندې ته غورځېدلې. دا ویل کېږي چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه دي، یو یې هم ټپي کړی دی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې د یو لفټ غورځېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه او یو ټپي شوی دی. په مری کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې چارواکو رسنیو ته وویل چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د مری په چهره پانی سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله دغه مسافر وړونکي لفټ اوسپنیز پړی چې مری له خیبر پختونخوا صوبې سره نښلوي وشلید او ژورې کندې ته ولوېده. په مری کې د یو ژغورونکي ادارې چارواکي محمد فاروق هم له فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دغه لفټ کې ټول 12 کسان سپاره ول او زیاتوي چې د سیمې اوسیدونکو به دغه لفټ له یوې سیمې څخه بلې ته د ژر رسېدو لپاره کاراوه. په مری کې د یو دود مرستندوی ادارې چارواکي وایي چې د سختو لوړو ژورو لارو له امله په سیمه کې ژغورونکي عملیات له ستونزو سره مخ دي. د دغه ادارې یو چارواکي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل موږ په سمدستي توګه د پیښې ټپیان روغتون ته ولېږدول او بیا وروسته چې موږ نور وسایل د پیښې ځای ته راورسېدل نو مړي مو راوویستل او کورنیو ته مو وسپاره. نوموړي همداشان په دغه پیښه کې د ټپي شوي تن روغتیایي حالت هم نازک او بالا او د مړو د شمېر د پورته کېدو ویره یې وښوده. د راپورونو له مخې دغه پیښې په وجه شو 12 کسانو کې څلور د یوې کورنۍ غړي دي. د مری په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر غرنیو سیمو کې ځایي خلکو په خپله د اوسپنیزو پوړو په مرسته ډېری داسې لفټونه جوړ کړي چې د پلونو په څېر کارېږي او خلک یې د لرې لارو د سورلۍ او له سیندونو او ژورو کندو څخه د پورې وتلو لپاره کاروي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر دې مخکې هم په غرنیو سیمو کې د لفټونو او پر سیندونو د خلکو لخوا د جوړو شوو جالو د غورځېدو ډېرې پیښې رامنځته شوي او لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
جاپانی څیلونکي د روبوټونو په پرمختللو بڼو کار کوي. دا چې څنګه الله فریبا ظاهر نه وي وره.
په جاپان کې د توکیو د ټکنالوژي انسټیټیوټ او د اوساکا کوبې توهوکو پانتونونو د تحقیقاتي مرکزونو څېړونکي پر هغو تخنیکي ستونزو کار کوي چې څنګه وکولای سي د روبوټونو یا ماشيني سړیو کار واسمي. دغو ساينس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی چې دوه لاسونه لري او د هایدرولیک قوې په کارولو سره د ډیر حرکت وړتیا لري. ساینس پوهان په دې باور دي چې دغه روبوټ اختراع به په سختو شرایطو کې د کار اغیزمنتیا ډیره کړي. دغه روبوټ کولی سي درانه اجسام لمزه کې راپورته کړي او انتقال کړي. دا روبوټ د ټانک په څیر حرکت زنځیرونه لري چې نه یوازې په پیچلو سیمو او مځکو کې د حرکت وړتیا لري بلکې د خپلو لاسونو په مرسته او پر هغوی په تکیه سره له هغو خنډونو تیرېدلی سي چې ټانکونه نسي تیرېدلی. د مثال په ډول دغه روبوټ کولی سي چې په اسانۍ سره له ځینو پورته سي. د جاپان د پوهنتونونو د تحقیقاتي مرکزونو ساینس پوهان په دې باور دي چې دغه روبوټونه کولای سي د طبیعي پیښو پر مهال د ژغورنې په عملیاتو کې ډیر اغیزناک وسی. دا روبوټ له لیرې کنټرول دی سي. دغه راز دا روبوټ د بی پیلوټ الوتکې په څیر سیستم سمبال سوی چې په مرسته یې د دې وسیلې کنټرولونکي له لیرې ځای هغه سیمه څارلی او لیدلی سي چې دا روبوټ پکې عملیات کوي.
دوستانو د خبرونه په فایل کې مو د افغانستان د انسجام د شورا د یو شمېر غړو څرګندونه واوریدې چې د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم او حجی محمد محقق ترمنځ رامنځته کېدونکي احتمالي ائتلاف په اړه ویل دوی سره په کې مشوره نه شوه. همدارنګه مو د دې احتمالي ائتلاف واړه د یو شمېر نورو سیاسي لورو څرګندونې په رپورت کې واوریدې. اوس په ورشو له عامو کابل خاریانو به د ائتلافونو په اړه واورو چې هغوی څه فکر کوي.
از پیام های شما
زمانم کریم الله ته لوګر اوسیدون کېما د دوی شخصي هغه ګټ سي دوی هغه خطر سره مخ شوی. دوی چې داناسته په ترکیه کې کوله ولې د افغانستان کې نه کوله. دوی د خپل ګټو لپاره دوی تللی په حالت یو ناس جوړی سي دوی خپل شخصي ګټه وساتي او موږ له دولت څخه د هیل لرو چې دا سیاسي سوداګر ته زیات ارزښت ورنکې او نور نه غواړو چې د خلک ملت سر باندې سودا وکړي.
زه د پروان ولایت کوی صافي اوسیدونکی نو سوالای امان ګل ما دا نظر ده چې هغه هیڅ ګټه نه لري، هغه بې ځایه ناسته ده. دا دونه کلونه لاړل او راغلل، څه یې وکړه؟ خو مقصد اوس پیلن دوی د اوس حکومت کې وو او اوس هم دي. بیا هم مثال دوی ته د کوم هغه نه لري، د اوسه پورې په څوکیو هېڅ مشکل نه وو. او مګم اوس چې څوکۍ نه لري شول، دوی هر نه هغه ته لاس اچوي او ګډوډي مثال یو نه غواړي چې دا وطن جوړ شي. که دوی وغواړي چې مقصد دغه حکومت سره همکار شي بهترین حکومت دی، او که دوی وغواړي ورسره همکار شي نور به هم ښه شي.
زما نوم لطف الله دی. د دې غونډې باره کې باید ووایم چې دا کوم کسان سره راټول شوي دي، دوی باید په اول قدم کې هیواد ته ژمن وي. نو تر کوم ځایه پورې چې ښکاري دوی ته د ملي ګټو نه خپلې شخصي او حزبي ګټې ډېرې مهمې دي، او دا دولتي چارواکي دي. فکر کوم بهتره به دا وي چې دوی خپلو خلکو ته کار وکړي په اول قدم کې. نو دوی که چیرې ملي سیاسون وي او دوی افغانستان ته ژمن وي، بهتره به دا وي چې د خلکو په منځ کې اوسېږي، په غونډې دلته دایر.
په افغانستان کې د سهار 8:13 دقیقې شوې. دوستانو پام وکړئ، یو بار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. دا ټول افغانستان سره د خپل مرستو پر شمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي. په پالچینار کې پرون لسګونه زره کسانو په یو اعتراضي غونډه کې د خام نیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. په دې سیمه کې د تیر جمعې په ورځ په 2 چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د داعش ډلې لخوا د خلافت د اعلان ختم پرون اعلان کړ. داعش خپل خلافت 3 کاله مخکې په النوري مشهور جومات کې چې د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ له مواصل ښار څخه د تیښتې پر مهال په بمونو والوزو اعلان کړی و. او سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا او روسیې ولسمشران به د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ ښار کې د 16 صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې سره وګوري. دوستانو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او همدارنګه کور کلی واوري یو ریپورټ راخلو، او هغه دا دی چې د اروزګان ولایت سیمه ییزو چارواکو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې اختلافات زیات شوي او باید مخه یې ونیول شي. په ورته وخت کې بیا د دې ولایت امنیتي چارواکي دا خبرې په کلکه ردوي چې ګنې د دوی په منځ کې اختلافات شته. نور حال به له سیمې د شریف الله شرافت په ریپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وای که په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو اختلافات نور هم دوام وکړي، شاید دغه ولایت د کندوز په څیر سي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړی عبدالکریم خادمزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې خپلمنځي اختلافات زیات شوي او په خبره چې دوی سخت اندېښمن کړي. نوموړی وایي دغه اختلافات تر ډیره د ملي پولیسو د یو شمېر کنډکونو او په دغه ولایت کې د ملي اردو او ملي پولیسو ترمنځ دي.
دا خو واقعیت دی، اختلافات خوشته اختلافات هم وي چې د کنډک په سطحه د قمندان په سطحه د پتاوتریخوالي لاوښتي دي، ځینې اختلافاته په مرګ ژوبلي اوښتي دي. تاسې هم ښه خبر یاست. زه په دې علت کې نه پوهېږم چې علت څه شتي یا علت څنګه دی. اختلافات شته، بالکل اختلافات شته، زه تاییدوم. خو د دغسې اختلافاتو دغه بدې پایلې لري، دینکته د ولایت تسکت سره مخ کوي.
شاغلی خادمزی همدارنګه له مرکزی دولت څخه غوښتنه وکړه چې دغه اختلافات له منځه یوسي او وړ کسان په دندو وګماري. له دې سره په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو بلغړی حیات الله فضلی هم ورته څرګندونې لري. نوموړی وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو ټول اختلافات د واک پر سر دي چې بد پایله به ولري.
لامل خو هغه یو لامل دی چې مشتی په وار وار په جرم سره غږی چې زموږ د ولایت واک چې دی هغه د بیا باند خلکو په لاس کې دی. نو زموږ خلک ګرده دغه غواړي، د ولایت خلک دغه غواړي چې واکې ته ورسېږي. دغه لامل دی مثلا که چېرې ما ته واک رسېږي نو زه همغږی یم، که نه را رسېږي نو زه نه یم همغږی.
شاغلی فضلی هم درنګ ویل چې د ترینکوټ شار څوندو ته ولس میشت مخ کی د وسلوالو طالبان راتګ هم د افغان امنیتی ځواکونو د خپل منځي اختلافات لامل و. هڅه وکړه چې په دغه اړه له هغه کسانو سره خبري وکړو چې د ولایتي شورا تر نیوکو لاندې راغلي، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو په ورته وخت کې د دغه ولایت د امنیت قمنداني سرپرست رحمت الله صدیقي د ولایتي شورا دغه ادعاوې په کلکه ردوي چې ګڼي د دوی په منځ کې اختلافات شتون لري. نوموړي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوره همغږي لري او په خبره چې دا د دښمن تبلیغات دي چې وایي دوی په خپل منځ کې اختلافات لري.
تاسو به په خپله لیدلي موږ په یو تشریکي مسایې په یو همغږي سره ډېرې ساحو کې مشترک عملیات د اردوی ملي د پولیسي ملي د امنیتي ملي سره څنګ پر څنګ د خلکو په مستقیمه همکاري درلودلي دي. نه تنها اختلافات وجود نه لري، بلکې یو ډېره ښه همغږي موږ لرو.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې ځکه افغان امنیتي ځواکونه د دښمن پر وړاندې پرمختګ نسي کولای چې په خبره دوی په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري. په اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تېرې یوولس میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي، چې د مسؤلینو په خبره لا هم وسلوال طالبان د ولایت مقام ودانۍ ته په دوه کیلو متری کې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اړه غږیږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجي صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې په اړه ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړي تر څو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 5 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړي تر څو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي ترې جوړ شي. دغه 5 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 5 ولایت غوره کړل؟
دا 5 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بېخي ټیټه ده. د بېلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 15% وي، یعنی 15% په هیڅ کړه، ځکه مثلا په یو ښوونځي کې کسل نفره معلمین وي یا 180 نفره 140 نفره، نو کلته مثلا 15% ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کړه ځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یو ښځینه معلمه ولرو دا په هیڅ کړه ځي. بنان دغه 5 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیره ټیټه ده. په همدې خاطر باندې موږ دا 5 ولایتونه انتخاب کړی دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي، نو دا واضح خبره ده د ښځینه زده کوونکو کچم ټیټیږي. یو خو به موږ په دې باندې توانېدلو چې په ښځو کې وړتیا یو څه لوړ کړو، د هغه سیمو سره به مکومه کړي تر څو پر دوی وتوانې ښځینه ښوونکي پیدا کړي او د دوی بچیانو ته، یعنی خلک په ډاډه زړه باندې خپلې لورګانې په مکتب کې شامل کړي.
تاسو کله کلو بانډو ته ځئ، هلته دغه د ښځینه ښوونکو ضرورت څومره و؟
بدبختانه د ښځینه ښوونکو کچه تقریبا 3% ده. دغه 3% هم هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لوی ښارونو کې. په کلو کې د ښځینه زده کوونکو کچم ټیټیږي او د ښځینه ښوونکو کچم ټیټیږي.
کله چې تاسو دغه لرو پروتو سیمو ته ورغلی چې هلته ښځینه ښوونکي کمې وي یا هم هېڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ وو او څومره غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی، دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس، د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ترجمان دی، هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او د هغه گزارش ورکی تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د ښځینه. ولې کله چې موږ دغه ستونزو سره مخامخ شوي، چالشونو سره مخامخ شوي، چې بیا کله مراجعه شوي نو سرویګان دا په ډاګه کړی ده. یو چالش دا هم چې مثلا کله چې ښځینه ښوونکي په مکتب کې نه وي، یو نارینه ښوونکي ته خلک زړه ډیر نه شکوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي. یو خدا چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ ورسره پاتې ټولنه ده، یو سنتي ټولنه، خپل لور وڅوک مکتب ته نه ورکي. بیا نو کچیر مثلا یو بانام ورته پیدا سی بیا بیخنه ورته ورکی نو موږ غواړو دا بانی چې موجود دی دا بانی باید د منځه لاړ شي خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم هم د شدنه ښوونکي تربیه کو او په عین وخت دا چې د شدنه ښوونکي تربیه کیږي خپله دغه د دوی د شدنه ښوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا وړتیاوي دا هم لوړ دي دا بل غټه ستونده د بیلګې په ډول باندې دغه اوس په دغه یو سل او اتیا زره ښوونکو کې یوازې 50% دوی تقریبا د څوارلسم ټولګي فارغ او نور ټوله د څوارلسم ټولګي نه لاندې د زده کړې لري حتی داسې ښوونکو مرلرو چې د نم سن په فارغ دي د لسم سن په فارغ دي
کومه شمیره چې تاسو یاد کړئ دا شمیره لګ نه ده
ډیره لګه ده دا شمیره ډیره لګه ده خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازمه
یعنی د امتحاني پروګرام ده
خو یې پلی به وګورو د 50 کلو کې به وګورو دا کېدای شي نورې برنامې تشویق کړي مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه خو دا تاسو اوس ګورئ چې مثلا معرفت وزارت ورته برنامه د شوز چا د وزارت سره شروع کړي په همکاري کې چې هغه د بل چا د خواته ملیږي نو بنان کېدای شي داسې برنامې نور هم زیات شي یعنی په مجموع کې معرفت داسې د کړو ضرورت لري چې هغه ورته ډیره لوړه وي یعنی که اجازه کل کبيخي هغه سټنډرډ نه وي یعنی معیاري نه وي نو هدا اکل د ټټ ست څخه باید وړي اجازه متوسط ساته کېم کړل ولري بیا ستوند سره باندې پرې علیږي موږ باید په دې باندې کوشش وکړو چې د ورتیاوي د مسلکي خلکو دا باید وړي سي ترڅو پر مسلکي خلک تربیه کړی شي
کچیر مونږه مسلکي خون کې ونه لرو او کورنۍ خپل لورګان پرې نه دي چلاړي سي زده کړی وکړي په خوانځي کې یو نارینه استاد د الته نه پرې دي ستوند به مو څومره ورستر بل زیات سي
کله چې یو مور مثلا د پکور کې زده کړ نه لري دا مهم نه ده چې دا باید لاړ شي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکي یا کار ونه جلکی پیغلکیږي او دا واده کوي او دا به په کور کې مور کېږي د وی باسواد مور او د وی بسواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی نیو باسواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته توجه وکړي دا غو سیاحت دا غو روغتیا ته توجه وکړي خو یو بسواد مور دا کار نه کوي یعنی افغانستان د سیو مملکت نه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیاوړی وي ډیر پیاوړی نه په ډی ضعیف حالت کې قرار لرو نو بنان موږ د دې ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې به شزنه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد باید پیاوړی کړي نو کچيري شجنه دا کار ونه کې یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي مثلا اقتصادي ستونزو باندې باخته وي هغه کورنۍ چې واز نارینه کار کوي او اقتصادي هم جوړوي او د ماشومان مثلا په تربیه کې به ستونزې موجود وي دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چارشونه نو تاسو ترخواله موجود ځکه کله چې مور بس وازي مجموعا د جرایمو کچره ټټولای شي
bale تاسو په داسې ولایتو کې د انجنیر لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لری ولایتونه دي یا خون کې نه وي او هم ډیره کمی وي څنګه کله تاسو خپل کار پایل کله مشکلات سره مخامخ نسوي
یو څه باید مهم چې هغه ډیر د خوشحالي خبره ده په دې معنی باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن د لپاره ډیر علاقه مند دي یعنی کله چې وغه چاله شونه چې موجود وي چې هغه لري ډیر لیواله چې په وطن کې سولي آرامي د کار امکانات وي د زده کړې امکانات وي د دې په خوښ چې مثلا زوی مکتب ته ځینو لوري هم ورسره مکتب ته لاړ شي او مثلا لاړ شي او برته راشي او څه زده کړي نو افغانان ډیر ډیر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډیر شهر کلی کړی دي زه راډیم چې پروګرام به تر ډیر بریده بری کامیاب
هغه جنو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړ او بیا دوی خون کې سولې مسلکي خون کې سولې دوی څه رقم آیا په رسمي ډول مقرر شوی دي خون کې په صفات کې څه رقم ده
دوی چې د ماسې فارغ سي باید یو داسې پروګرام مخکې موجود وای پروتوکول چې کله دوی ماسې فارغ سي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل شي وای دا پروګرام څو مخې لري لومړی مخې دا چې کله مثلا الته وسنی شوون کې چې تل تیاری موجود دي
بله
نه او دوی د ولسم سم په څخه فارغ دي زموږ لومړیتوب اوله مو غوته دي یعنی دغه
سکالرشپ
بله 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 دغه سکالرشپ یا د بورسیا د دوی اولین هدف هم دا شو چې جناب استادان دي چې دوی د ولسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړي نه
بله
نو کچيري بیا په دې کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو بیا نو دوهم چانس موږ ورکو وغه چا شاغې د ولسم
وظیفه نه لري
د ولسم سم څخه فارغ دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دوی تم لیواله چې پسله چې فارغ شي باید کار وکړي د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان پناشه کوي دا بیا پرېږي کله چې دوی فارغ شي دا چې مرګ ډیره ټیټه ده زړه دایم ټول ته کار پیدا کوي د معرفت وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي احیانا کچیر مثلا دوی تل ته زمينه نه یې مسایل کمبوته تشکیل وجود بدل لري یونیسف نور مکتبونه لري تاسو خبره شي موږ مثلا کلیوالي سنفونه لري یا مثلا د سریز د کرسن پنلرو بیا دغه شوونکو څنګه موږ په هغه برخه کې استفاده کوو یعنی دوی کدا چې د سریز د کرسن په پروګرام کې شامل دي او یم د ابتدایي زکر پروګرام کې شامل دي ترڅو پر دوی لپاره پرلارون کې بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمينه مسایل
دغه د مسلکي خوونکو د زکر پروګرام چې تاسو په 15 ولایتو کې یاد کړنه نس کې د لیس دا نور ولایتو ته مغزيږي ځکه حالته هم ډیر خوندي دي چې خدينه خوونکو نه لري
یوازې علاج موږ د 15 ولایتو انتخاب کړ دا هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټیټه کچه کې دا قرار لري. یعنی هر څه د یو سروې پر بنسټ باندې کېږي. بیا موږ باید د سره څه بله سروې وکړو، لومړیتوبونه باید په نښه کړو او دغه لومړیتوبونو لپاره باید کار وکړو. دغه اوس د مثلا د افغانستان د وزارت لپاره دا لومړیتوب دی چې د ښوونکو باید دوی زیات کړي.
مننه ډېره زیاته.
له تاسو نه مننه.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسؤول احمد جان نوزدي خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله بازاری د لارې د سر شربتونو، د میوو جوسو، د لیمو اوبو او نور شربتونو ناروغه کړی است؟
پرن می مېده خوګیدله د دولس بجو نه استمه بس ایستل شوم. زړه می بد بد کیدله یار مشپې استفراق وکړل یار ما اوس.
در من اوردونکو د روغتیا وزارت په وینا کله چې هوا تودیږي نو په روغتونونو کې د یو ناروغانو شمیر هم زیاتیږي چې په ګرمه هوا کې د لارې پر سر خوراک او څښاک کوي. ډاکټران وایي چې له خوراک نه هم د څښاک په واسطه د انسان بدن ته میکروب ژر انتقالیږي. په لارو او کوڅو کې سرل مارته هغه کراچۍ چې ناپاکه اوبه، شربتونه، تروې، د لیمو اوبه، د میوو جوس او داسې نور خرڅوي، د دې لامل شوي چې یوازې د انتاني په روغتون کې هره ورځ په لسګونو کسان د نس ناستي او استفراق له وجې بستر شي.
دغه
څنګه رانه راځه کرابه مونږ سره
باندې اخته زموږ میوځه دلته چې ویلو تاسو جوس خرڅوي
کنه؟ او جوس خرڅوي
او په ساره مون سر مرده.
او هم دا خبر خبره ده.
دا خبر خدای دا جوس چې اندته نه خرابېږي.
نه خرابېږي نه انرژي کرابه یخ ورسره شته خراب نه کیږي.
هیڅوک نه وایي چې زما د غړ کې شلون به تروي دي. په کراچۍ کې د شربتونو او نورو نوشابو خرڅونکو ویل چې د دوی خرڅونکو شین اخیستونکو ته سیستون نه پیدا کوي. خو په روختون کې پلسګونو کسان ولی بستر دي. د بیلګې په توګه د انټانی روختون ته ورغلی یو حالت په یو لوی اتاق کې اتلس کسان بستر دي. ډیرای هم د بازار او بو او شربتونو د حالت رسول دي.
خو بازار کې خپل چې تیګی شو پېښ کو جوس اخلو مجبور ده خو شکی بنو څوک کول می سیزي کولی لمن است پرا کلا کلا اوم کلا لمن نه اوم کولی نه دی رانه سترګونه می خر پاشم زی پینه.
موبایل لستر ته په بدل نه وس ان اس نو کایلرم اتاش نو ته ډیره تم جمعه وش په چې د خېټې می پرځه نو که څه کلاکه ده داسې ګرمه ده لکه تیګه.
بیا نه رو واخلو د مانی صرف دغه تاسو مې سرهشته دنجله سی ورکه خو ما وعده به کی کنه چې اور اسکور کې جوس جوړ کې سره قمی په سبا ته پات شي هغه جوس سره قم کی دي که مجبور به دا کوم شیخو بغړی کنه
او تاسو به مجبوریت اخلي
فوت ته مجبور شو اخلو
او بیا د شپونه کې بستر یې
ز ډیر مور سره می غیم ډیر لال هاندی.
پرن می مېده خوګیدله د دولس بجو نه استمه بس ایستل شوم. زړه می بد بد کیدله یار مشپې استفراق وکړل یار ما اوس دغه وبخله ما دا چې کوم تروې مر مېده خو چې څه وچ کی به مریضه وی خراب وي د څه په تکلیف یم مېده مې د څه ته وپېچ کیږي.
زمانو مسما ده پرون هم دغه سه مطب که اومد لکسه میو خوره با دغه بیپسی هم داشتنم واقع سلک سر می پدر چه بیمه خیطا پدر داشتنم دست رو رو ماز خوتن بیمه مزخه یعنی خبه شما پسته اما سبایی چه بیمه مکتب سر اغلمانو ایس و نشه با دغه بیر اغلمان دلتا میدم هم دیره خرابه ده و لکس سر میم دیر درد که هم دی سر پرون نه.
موسیقی
محمد عزیز چې د میوې د جوسو د خرڅولو په وخت کې تر یو حده د پاکۍ خیال ساتي، ورسره غږېدل یو. هغه وایي د دې کار یوه ګټه دا ده چې اخیستونکي کراچۍ ته ډېر راځي.
زه د مڼې د کیلې د نور انرژي کاربو داشان خرڅوم، خالص هم د دې اسې خالص بیا موږ ته هم لرو توان خالص ته جوړ کړم. دغه بوتل کې هم د خالص غواړي، خالص هم ته جوړو.
په دې بوتل کې څه فکر کوي؟ څه شی دی؟
د کوم خود یم او بس سړي پستري پکې دي.
نور څه شی دی پکې؟
نور جوار قند خالص پاده کوي، نور شی نور وغیره وغیره شی نور سره دي.
دا اوس خو لري پوست کړي ګردم په ناس ده.
خدا او کښه وته نور لرو چې از رو بیا غنه را بس او کښه مرکو یم خې کو تا کاو هم وسه.
نو وای مخکې نه دا دلته پوستوي کې دی.
خدا ز خل بیمینی
خاورم بکینی کنه.
خو خاور کې نه تا نور دا تاسو سره پرد دی. خو
دوه مره گازاری دیدا وستا چې
نه است نه شو دا مثلا نمونه مثال دمس کې خو دغره دا بس کې خو یم دسی دا بچو دا تازه پات کې یم سي دوره زیرو پات کې ودلته دا مثلا پات سو بیا غیسا چو بیا نور تازه پکې چو.
ارا روز بچو کا سره جی جوس اخستل لپاره
او راضی بیا خصوصا د سپیل خواته مشتریان دی دی راضی زکه تا پاک صفه کاغو مخه کې خریداران مشتریان دی. خو دا
شپه د خېری وینم نه ویني
نه سپیل پاک صفه لري ګروپ یې تاسو کې غالي دی خو دغه پاک صفه شته تیار.
د مرکه په وخت د امان الله په نوم یو تن د محمد عزیز کرا چی درغی چې د میوه او په وخت لاغنه مو پختلی چې د نوشابو د اخستل په وخت کې کومې خبرې په پام کې نیسی.
ګرمي غونډه ده چې د موږ شتنګي چې دغه زړه فکی
چې شي اخلي
مونږه جوس د منی جوس
کله چې راځي مثلا ته کومې خبرې په نظر کې نیسی چې یو پاک شی واخلي.
زه چې لازم اول اول د جوس د ځان اخلم ګورم چې پاک دی تاریخ ته شوی نه دی دا شان په نظر کې نیسی مې تاسو کولای شئ لار نه ناروغي شې د ویډیو کو
دا کرا چی ته اوس ولاړې کنه په دې کراچی باندې مارم ستا او په دې جوس باندې لګېدلای امدا جوس خوري
اول ګورې چې پاک دی کنه صحیح دی کنه چې صحیح او نوار او بخله صحیح نو د دکاندار ته وځ سم صحیح شایان او بعد دا چې چوي وسته کې نو هغه خلک مریضې کې نو
ته کوم جوس سم دا اوس د پاک او صحیح وای
دا جوس نه چي دی د ټولو وسته دی واخ دا جوس دی کنه دا تازه راوړې دی او نو چې او به تازه شولې دی هيا جوس نه دا صحیح دی.
نور کوم دی؟
نور دا دی
دا چه ده؟
دا چه ده رانی ده
رانی؟
او
مثلا کلتی هم داغه تا اخلی کنه؟
او
تاریخ چه ده؟ کنجی که گوری؟
دا 2015 تا 2016 پوری کلو یا کل وقت داری
امیش دا گوری؟
او خاطرش تقلبی من اواتلی دیل خاطر.
ډاکټر حتی قلیمی وای اکثر هغه کسان چې د سړکونو په غاړه نوشابه خرڅوي د خپل ځان پاکي او نظافت په پام کې نه نیسي نو خلکو ته به څنګه پاک څښاک ورکړي.
آیا په دې پوهیږي چې خپل لاسونه سره کوم وینځي خپل نوکان سره کوم واخلي او بل اخر دا وبد چې تهیه کوي یا مهیا کوي دا وبل کم ځای نه راوړي؟ تاسو وګورئ چې حفظ الصحه د ژوند په ټولو ساحو کې ډیره مهمه ده، خاصتا د اوبو سکلو په برخه کې. یعنی هغه میکروبونه هغه انتانات چې د اوبو لارې نه انسان ته رسیږي معدې ته ځي بل اخر کولمو ته ځي فوق العاده میکروبونو چانس پکې زیات دی نسبت و نورو شیانو ته. یعنی کچیرته سړی ډوډۍ خوري میکروبي لدینه که میکروب په اوبو کې وي ډیر زیات د سرایت چانس هم ډیر زیات دی او ډیر زر سړی ناروغه کوي. او هغه ناروغي چې د هضمي سیستم پورې تړلې دي لکه سالات شول استفراقات شول کولرا شوه یا مثلا مورقه شوه یا د جاردیا په نامه چې ناروغي ده یا امیب ده دغه ټول انتانات اکثره اوبه زیږوي. په انګلیسي کې هغه اصطلاح ده چې واټر بورن، یعنی هغه امراض چې د اوبو په وسیله منځته راځي. نو یو خو دا مسله ده. دومه مسله دا ده چې اکثره انتانات د ګوتو په واسطه د نوکونو په واسطه او د مچانو د حشراتو په واسطه له یو انسان او بل انسان ته انتقالیږي. نو هغه کس چې اوبه یا شربت پلوري په سرکونو کې له یوې خوا نه تاسو وګوري چې په اوړي کې دا د اوبو خرڅول ډیر زیات دود دی او دستور دی ځکه خلکو اړتیا ورته ډیره زیاته ده. له بلې خوا نه په همدې اوړي کې بیا حشرات او مچانو دا شیان هم ډیر زیات دي. نو کله چې دوی هغه د میوې اوبه خرڅوي له یوې خوا نه خو هغه که مچان راځي په هغې باندې کښېني دوی بیا دومره حفظ الصحه نه مراتوي چې هغه په پاکو اوبو کې دوه درې پلا ووینځي او بل اخره بیا جوس یا شربت جوړ کړي او اخیستونکي ته ورکړي دا نه مراد کیږي. او له بله پلوه که تاسو وګورئ لیمو یې د نمونې په شکل ایښی وي خو د طبیعي لیمو نه استفاده نه کیږي، اغلته کیمیاوي مواد دی رنگونه دی لاغین استفاده کی چې دا کیمیاوي رنگونه کیمیاوي مواد هم اکثرا د معدې تکلیف نسناستي ناروغي د استفراقاتو سبب کیدلی شي. د ام د جوس په نامه یو شی خرسيږي ام خپل ام نوي پودر وی رنگ وی یو بل شی وی چې هغه به د صحت لپاره ډیر تاون نه لري.
ډاکټر حلیمی له ټولو کسانو نه چې په بازار کې ناپاک نوشابه څښي غوړي چې په ځان دې لږ زحمت ومني لکور نه دي سی او بل ځان سره واخلي او د تندې په وخت دی وڅي.
مطلب دی چې غل نه وړي نو مل دی واوري. نو کچیر ته زمونږه منصوبین ورته توجه نه کوي، زمونږ پلورونکي ورته توجه نه کوي. راځي چې مونږ یې وانخلو، کوم شی چې مونږ ته زمونږ په نظر باندې ښکاري چې یاره دا صحیح نه دي، تاوان رسوي، نو هغې څخه پرهیز وکړو. راځي د هغه د خولې د مزې پسې ونه ګرځو. تیږي کسان چې څوک اوبو ته اړتیا لري یا ضرورت ورته لري، دې پسې ګرځي چې په دې خولې باندې ښه ولګېږي. بیا د بادي مشکلاتو لپاره فکر نه کوي پرې چې یاره په خولې خو ښه ولګېدل، خو چې د معدې او د کولمو به بیا څه حالت وي. نو ښه خبره دا ده چې کله دوی دفتر ته ځي، وظیفې ته ځي، کوچنیان مکتب ته لیږي، والدین یا مور پلار په مخصوصو صحیح پاکو بوتلونو کې ورته کور کې اوبه برابرې کړي، دوی ته ورکړي، بالاخره ځان سره ویسي. خیر ده کله ګرمې وي، د اوبو ګرموالی د دې باعث نه ګرځي چې دوی ته مشکل یا ستونزه پیدا کړي. د میکروبونو، د سالاتو، د نسناستي او د استفراقاتو نه خو به په امن کې وي. او راځو هغه کسان ته چې کاهلان دي، غټان دي، اقتصادي وضع هم ښه نه ده، نو دوی هم کولی شي ځان ته کور کې اوبه جوړې کړي، په یو صحیح بوتل کې ځان سره راوړي، او بالاخره هر وخت چې اړتیا او ضرورت ورڅخه استفاده وکړي. هر هغه شی چې په مصنوعي ډول جوړیږي، په قطیو کې پک کیږي او بندیږي، او بیا د هغه بوی تغییر کوي، رنگ تغییر کوي، نو دا د صحت لپاره خاص تندیر ښې نه دي. نو که ډېره اړتیا د جوس او د شربت لپاره وي، ښه خبره دا ده چې د تازه جوس او د تازه میوې د جوس څخه استفاده وشي. خپله دې جوړ کړي. مثلا بلګې تاسو ته وایم چې که دوی د مڼې اوبو ته ډېر هوس لري چې ویس کی، نو ښه خبره دا ده چې مڼې واخلي، کور ته ویسي، خپله جوسر ماشین ځان ته واخلي. خیر دی، لږ څه ناڅه مصرف هم پکار دی د لپاره چې زموږ صحت ښه وي. نو خپله کولی شي جوس ځان ته جوړ کړي، بالاخره ورڅخه استفاده وکړي. نه دا چې هغه د مڼې چاپ هم پې باندې وي، لیبل هم پې وهل شوی وي، قطۍ هم پک شوي وي، بیا هغه په 15 افغانیو خرڅېږي، د هغې به دا کیفیت او ارزښت څومره وي؟
په بازار کې د بې کیفیت جوسو، شربتونو او د اوبو خرڅولو کراچۍ چې عام خلکو ته ستونزې پیدا کوي، لری کول د ښاروالۍ مسؤلیت هم دی. د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی بار بار کوشش کړی چې مخې ونیسي، خو بیا هم لیدل کیږي چې ورځ تر بلې ډیریږي.
موږ هره ورځ تقریبا یو موټر هغه نوشابه د بازار له مخه ټولوو چې له صحیح نظره عامو خلکو ته تاوان رسوي. کله مو چې ټول کړل، بیا یې په مناسب ځای کې سوځوو. په دې وروستیو کې موږ په یو قانون هم کار کړی چې د هغې له مخې به هغه کسان چې غیر صحیح شیان پلوري جریمه سي. موږ خپل کار کوو، له عامو خلکو څخه هم غواړو چې خپله دې هم خپلې روغتیا ته پام وکړي. هغه څه دې نه څکي چې پاک نه وي او په څښلو یې ناروغه کیږي.
چشید سوزگارو پشان روح خلق نا غواړي چې شي د سوزګارو په شان خو ته مې یادې د وطن د غرو د لارو په شان خو ته مې یادې د وطن د غرو د لارو په شان ستوری آشنا کاری گی او دل تا آسمان کی دا یو دوا ستوری آشنا کاری گی دل تا آسمان کی دا یو دوا ستوری آشنا کاری گی لک چوی د چاد دوا سترگو خمارو پشان لکچ دی د چاد دوا سترگو خمارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت می یادی